تکستار کلان داشته باشین، ولی ما توجه باشین زنای افغانستان از فعالین حقوق بشر شروع تا مفترزین و خبرنگارش همشون دادخواهی کردن که این موضوع و ای یعنی این وضعیت ما تجربه کردیم و این استخاره امروز شنیدیم. به خاطر چی ما نامه نوشتیم با مقامات بریتانیا، ما نامه نوشتیم با مقامات استرالیا که چرا، و بارها هشتگ زدیم، توییت زدیم، مقامات منشن کردیم که باید صدای زنای ورزشکار هم
وقت ما تمام است. بله تشکر، من موافق از اون کاملا با حرف شما. تشکر از شما شنونده های عزیز، وقتتان خوش، خدا نگهدارتان.
سلام ستړي مشه داسیز مخه کلازاده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د مزار شریف په دویمه حوزه کې 14 شوي ده. د افغانستان د کورنی رسنیو د راپورونو له مخې دا 14 نن سهار د مزار شریف سیدو خان جمعه ته نږدې رمتس شوي ده. د غرسنیو د عین شاهدانو په حواله ویلي په 14 کې وخزه وژل شوي او درې نور کسان ټپیان دي. ویل کېږي 14 د ځای پر ځای شو انفجاري موادو له کبله رمتس شوي ده. تر اوسه د طالبانو حکومت د دې 14 په اړه څه ویلي نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامی سره کتلی او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو رئیس احمد تکل نن دوشنبه پر خپل ایکس پانی لیکلی متقی په دې کتنه کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استولو او له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو پر نامناسب چلند خپل خوشنی له نظامی سره شریکه کړې ده. وړاندې د متقی په حواله د افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو د ډول چلند د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنولی شي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نظامی له قوله ویلي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د طالبانو اندېښنې مني او له اړوند چارواکو سره یې د موضوع شریکه کړې ده. پاکستان د اپریل میاشتې له پیله په زرهاو افغان کډوال په جبري ډول پاکستان ته ستنه کړې دي. دا کډوال وایي پاکستاني پولیسو ورسره ناسم چلند کړی او د جبري ایستل کېدو سربیره اړ شوي خپل ټول مال او پانګې په پاکستان کې پرېږدي او له خالي لاس افغانستان ته ستنه شي. د ایتالیا حکومت تایید کړه چې د روانې شنبې په ورځ به د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو اترو کوربه وي. د هیواد بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی نن دوشنبه ویلي د خبرو اترو د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره کیږي. ایراني او امریکایي چارواکو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو نمړنۍ خبرې اترې تیر شنبه په عمان کې کړې وي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون یک شنبه ویلي واشنگټن به ډېر ژر د ایران په حق له خپل پریکړه وکړي. د اوکراین په سومی ښار کې خلکو نن د روسیې د وژونکو بریدونو د قربانانو د یاد لپاره ماتم مراسم ترسره کړل. د یکشنبه په ورځ د روسي ځواکونو لخوا د دغه ښار په مرکز په بریج کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول او 112 نور ټپیان شول. دا بریج د روسیې د بالستیک توغندیو په واسطه ترسره شو. د یکشنبه په سهار هغه وخت وشو کله چې خلک د ښار په مرکز کې په مذهبي مراسمو د ګډون لپاره راټول شوي وو. د میکولاف سیمې وال سرهی پاکسیک د ماتم په مراسم کې ویل موږ دلته راټول شو ترڅو د دې ښار هغه ماشومان او سیدونکو ته درنامه وړاندې کړو چې وشل شوې دي. د اوکراین حکومت ویلي چې په بریت کې کارول شوې دوه بالستیک توغندي خوشي مهمات لګیدل. په بریت کې کورونا دوکانونه کافی پنخ شوې دي. او د جاپان په اوسکا ښار کې د 1300 هیوادونو په ګډون د تفریحي ټکنالوژۍ، سوشي او نورو صنعتونو نندارتون جوړ شوی دی. دا نندارتون چې تمه ده 3 میاشتې دوام وکړي، هدف یې په ټکنالوژۍ او نورو صنعتونو کې د ګډونوالو هیوادونو د پرمختګونو او لاسته راوړنو ښودل دي. د اوکراین برخې ته هم ګڼ خلک ورغلي چې اکثره نندارې ته وړاندې شوي توکي د یووالي، د اوکراین د ازادۍ او دیتا ورته سمبولونه درلودل. جاپان بل روستی ماډل روباټونه نندري ته خېدي. د کوریا څنګه کې بابیلا بیل ډول سوشي خوراک وړاندې شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې سره د مطالبه اوریدلای شئ. پاکستان په وروستیو څو ورځو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ جاري ساتلې ده. خو افغانستان ته راستانه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي؟
خوراکي مواتم اته ډېر دي پیسو ضرورت هم ډېر دي ما سره څه چې و بودیجه عملته پاتې شو سامان هم نشته ما سره نه بستره شته او نشي چې
په شته طالبانو حکومت څومره د دغه کډوالو لاسنیوی کوي او نړیوال سازمانونه په دې برخه کې څه رول لري او دوی څه مرستې کړې دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې د جلاوطنه افغان ښځینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره یې ځانګړې کاري ډله ګمارلې ده، خو د نارینه کرکټ لوبډلې لپاره به دغه پیغام او دغه زیری په څه معنا وي؟
دغه مسله د افغانستان کرکټ په خیر ده او موږ یې په نیک پالنیسو.
وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. دا به هم راسره واوري چې د اوکراین په سومي ښار کې په بریدونو کې د وژل شوو کسانو لپاره نن د ماتم مراسم نیول شوي وو او دغه بریدونه هغه مهال شوي چې خلک په دې ښار کې په مذهبي مراسمو بوخت ول. له دې سره بیره د خبري خپرونې په پای کې به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو. نور مطالب هم شتمل تیم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفری د سیالمو په تخنیکی چارو کې سره تای روشان دی. د کرکټ نړیواله شورا ای سی سی وای د جلاوطن افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځنګړي کاری ډله ګماري. د پریکړه د یکشنبې پورز د کرکټ د نړیواله شورا په غونډه کې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل ورزو د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وای د افغانستان د کرکټ د خزینه لوبغاړو د ملاتړ لپاره ځانګړي کاري ډله او مالی صندوق رامنځته کوي. آی سی سی په یو اعلامیه کې ویلي د هند، انګلستان او ویلز او استرالیا کرکټ بورډونو سره په ګډه به د افغانستان د خزینه کرکټ لوبغاړو په شخصي او مسلکي پرمختګ کې مرسته وکړي. دا پریکړه د یکشنبې په ورځ د اپریل په 14مه د کرکټ د نړیواله شورا په غونډه کې شوې. لدې سره د کرکټ د افغان خزینه لوبغاړو لپاره چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته له دې هېواده وتلي د مالی ملاتړ لپاره یو ځانګړی صندوق رامنځته کیږي چې ډاډ ترلاسه شي افغان کرکټران د لوبو د دوام لپاره د اړتیا وړ پیسې لري. د کرکټ نړیواله شورا ویلي چې افغان خزینه کرکټ لوبډلې ته به تکړه او تجربه کار روزونکي ګمارل کیږي چې دغه لوبډله وتوانېږي د لاغوړېدو فرصتونه پیدا کړي. د کرکټ د نړیواله شورا مشر جیشا په دیاړه پر خپل فیسبوک په یو بیان کې ویلي آی سی سی باور لري چې دا نوښت به نه واځي د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو ورزشي فعالیتونه خوندي کړي، بلکې د ورزش رول به د یووالي د یو ځواک په توګه پیاوړی کړي. موړي د غرض ویلي موږ په خپلو شریکانو ویاړو چې د کاري ځواک او د ملاتړ پروګرام پیلوو تر څو ډاډ ترلاسه شي چې جلا وطن شوي افغان خزینه لوبغاړي کولی شي په ورزش کې خپل سفر ته دوام ورکړي. په همدې حال کې افغاني ول اصله استرالیاوي ریتا انوري چې د افغانستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په جوړولو کې فعال ونډه لرله د کرکټ د نړیواله شورا د پریکړه ستایي وایي چې په دې سره به د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډله پرمختګ وکړي.
دا بهترین پریکړه ده. لدې وروسته به آی سی سی دا لوبډله په رسمیت پیژني، دوی ته به بودجه ورکوي او دوی ته به د نړیوالو سیالیو زمینه برابروي. دا یوازې د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبغاړو لاسته راوړنه نه ده، بلکې د ټولو افغان ښځو چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېږي ده او دا ښیي چې موږ یې کولای شو.
د کرکټ افغان څارونکي او مینوال هم د کرکټ د نړیواله شورا له دې پریکړې خوښ دي او وایي چې په دې سره به د ځینو کرکټ بورډونو هغه اندېښنې هم پای ته ورسیږي چې د افغانستان د خزینه کرکټ لوبډلې د نه موجودیت په اړه درلودې. د کرکلیټ په نوم د ورزشي بنسټ مسؤل نصرت الله نصرت ازادي راډیو ته وویل
نو دا د افغانستان د کرکټ په خیر مونږ غړو چې د افغانستان خزینه لوبډلې نه د کرکټ نړیواله شورا ملاتړ کوي. اوس به وګورو چې د انګلند او د غراز د استرالیا سره د افغانستان کرکټ بورډ څومره کولای شي چې له دغه موقع نه استفاده وکړي چې دوی ورسره بیرته خپلې هغه کوم اړیکې چې دي هغه ورغوي او دواړخیزه سیریزونو ته لا زمینه برابره شي. دغه مسله د افغانستان کرکټ په خیر ده او مونږ یې په نیک پالنیسو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی او دا هم معلومه نه ده چې د آی سی سی له نوې پریکړې وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ په دې برخه کې څه رول ولري. خو د کرکټ د نړیواله شورا د وروستۍ ناسته کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف هم برخه لرله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کرکټ د افغان خزینه لوبغاړو سره هم خبرې وکړو، خو لږ تر لږه درې خزینه لوبغاړو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2024 کال په مئی میاشت کې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبغاړو د کرکټ له نړیوالې شورا نه په یو لیک کې غوښتي وو چې په جلا وطنۍ کې ورته یوه لوبډله جوړه کړي چې وکړای شي د هغو نجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینوال دي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. که څه هم هغه مهال د کرکټ نړیوال شورا د لیک ته ځواب نه ورکړی، خو د روان کال په جنوري میاشت کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په استرالیا کې د بی پولي کرکټ لوبډلې سره د شل اورونو یو لوبه وکړه. هغه مهال د استرالیا کرکټ بورډ دا سیالۍ د افغان خزینه لوبغاړو لپاره په نړیواله کچه د لوبېدو په لور لومړی ګام بللی و. که څه هم په دې لوبه کې افغان خزینه لوبغاړو د افغانستان په استازولۍ کوم ځانګړی لباس او نښان نه درلود، خو د کرکټ د نړیوالې شورا وروستۍ پریکړې دا تمه پیدا کړې چې ښایي له دې وروسته به د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله په نړیوالو لوبغاړو کې د افغانستان له نوم او نښان سره راڅرګند شي. یادولو ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د ورزش په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه ولګېدل، چې له امله یې د کرکټ خزینه لوبغاړي له دې هېواده ووتې او ډېرې استرالیا ته کډوالې شوې.
په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ نړیوالې شورا سی سي پریکړه کړې چې د جلاوطن افغان ښځینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځانګړې کاري ډله رامنځته کړي. دا پریکړه پرون یکشنبې د دې شورا په یوې غونډه کې د څو هیوادونو په ګډون باندې شوې ده. په همدې موضوع به تم شو د ښځو د حقونو فعاله وژمه توخي را سره ده. اغلې توخي ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلې. که تاسو راته ووایاست دغه پریکړه ښایي د افغانو ښځو د حقونو فعالان لپاره یو لویه لاسته راوړنه وي، په دې برخه کې کومو ښځو چې غږ اوچت کړی دی او د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې څخه ملاتړ کړی دی، په ټوله کې له کرکټ هم ملاتړ کړی، تاسو فکر کوئ آیا دا د دوی و د غږ پورته کولو لاسته راوړنه ده که نه؟ کرکټ بورډ غواړي خپله د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې څخه ملاتړ وکړي.
سلامونه وړاندې کوم فریده جانې تاسو ته او ستاسو راډیو لارې ټول اوریدونکو ته. طبعا حق چې دی اوس داسې یو زمانه دی چې حق باید د حق د اخیستلو لپاره باید خپل ږغ پورته کړي او خپل حق باید واخلي، او په دغه رقم چې په کور کښېنه او د هیچا ږغ نه یا خپل د حق لپاره خپل ږغ پورته نه کړي، څوک یې تاته په کور نه درکوي بلکې در څخه یې اخلي هم که چوپ پاتې سي. نو زه پوهېږم چې دا د افغان ښځو مبارزه وه د تیرو څلورو کلو کې، تقریبا اوس نو په راتلونکي اګست کې څلور کاله پوره کېږي د افغانستان د سقوط څخه. دا د افغان ښځو مبارزه او د مختلفو پلاتفورمونو څخه دوی خپل ږغ پورته کړی او همدارنګه د مختلفو پلاتفورمونو له لارې عدالت غوښتنه کړې، د دې لپاره چې هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي او د تیر شل کاله دوی ورته مبارزه کړې وه هغه د ترلاسه کولو لپاره، یعنی هر پلاتفورم کې ځای شوي او خپل ږغ یې پورته کړی. نو
اغلی توخی ساسی په باور باندې دا یو هیله مندی رامنځته کوي که چیرې د کرکټ نړیواله شورا افغان ښځینه کرکټرانو ته د حق ورکړي چې هغوی لوبې وکړي یا په مالي ډول د هغوی ملاتړ کوي. تاسو هیله مند یاست چې په راتلونکي کې نور هیوادونه د افغان نجونو د تعلیم حق ته پام وکړي که چیرې ښځینه فعالانې همداسې خپلې مبارزې ته پام توجه وکړي یا دوی دا مبارزې لا پسې زیاتې کړي، افغان نجونې د حق د تعلیم حق ترلاسه کړي یا د ښځې د کار حق ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې نړۍ په دې شي باندې یعنی واضح او ښه پوهېږي او خبره ده چې د ننه په افغانستان کې سره روان دی او افغان نجونې له تعلیم څخه بې برخې شوي. اوس نو مسؤلیت زموږ دی د ټولو هغو افغانانو که هغوی د کور دننه دي که هغوی بهر کې دي د افغانستان څخه بهر راوتلي، که پلرونه دي که میندې دي که باسواد افغانان دي که بې سواد افغانان دي، که په کلیو کې دي که په بانډو کې دي که په ښارو کې دي، که نارینه دي که ښځینه دي، دا د ټولو نور مسؤلیت کېږي د دې چې د خپل حقوقو لپاره د دغه ناورین لپاره خپل ږغ پورته کړي. څلور کاله افغان نجونې له زده کړې څخه بې برخې کول دا نه یوازې د افغان نجونو ژوند دی له تیاره او همدارنګه محرومیت سره مخامخ کړی، بلکې د افغانستان راتلونکي له زوال سره مخامخ کړی. چې زه فکر کوم چې دا اوس د ټولو مسؤلیت دی. نړۍ په دې باندې ښه خبره ده چې د ننه په افغانستان کې سره روان دی. اوس د افغانانو مسؤلیت دی چې هغه کسان باندې راغ وو کې چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي او د نن په افغانستان کې 50% نفوس د افغانستان د خپل ټول حقوقو څخه محروم دي او په دې حق له دې چوپ پاتې دي. دوی تر سوال لاندې راولي هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي، د هغه هیوادونو خلک چې دې ته اړ کې چې هغوی د خپلو مثلا وزیرانو څخه، د خپل وکیلانو څخه، د پارلمان د وکیلانو څخه پوښتنه وکړي چې دا کوم ناورینونه مثلا چې د نړۍ په سطح د بشر حقوقو کې روان دي او دا کوم نړیوال قوانین چې ورته جوړ شوی ده، د دې څخه ولې کار نه اخیستل کیږي، د دوی څخه مالیه اخیستل کیږي، دوی حق لري چې د خپل حکومت څخه پوښتنه وکړي. بل ورځ پر دوی باندې دا موضوع تکرارېږي او هغه وخت به هیڅوک نه چې د دوی ژغ هم واوري. دا د ټولو مسؤلیت باید خپل ژغ پورته
کړي. په لنډو کې که راته ووایاست دا چې د کرکټ نړیواله شورا د ښځینه کرکټ لوبډلې ته پام کوي، آیا فکر کوي دا به لار پرانیزي چې له دې وروسته د فوټبال ښځینه فوټبال لوبډلې ته زمینه برابره شي چې په نړیواله کچه لوبې وکړي، یا په نورو ورزشونو کې چې موږ ښځینه لوبغاړي لرو دوی وده وکړي؟ لنډو کې راته ووایي.
بالکل، دا خو یعنی هر ډله چې د ورزش په هره برخه کې چې دوی فعال پاتې شوي دي او کار کوي، دوی مثلا همدغسې کولی شي چې نا امیده نسي لیک واستوي. 2024 کې د کرکټ ښځینه لوبډلې لیک واستوي نه چې موږ غواړو چې سپورت سو بهر د هیواد یو لږ پر موږ باندې، یعنی باید کار وسی، ظاهره کول سي، ډېر شیان هم ونه غوښته، اما ډېر شیان همدا اوس یعنی ډېر نور شیان هم ترلاسه کوي، خو د اوس لپاره د هغه لیک په مقابل کې اوس هم ډېر شیان ترلاسه کړي. نو دا په دې معنا ده چې که ژغ پورته کړي او خپل حق وغواړي او خپل مبارزه وکړي، حتما ته یې ترلاسه کوي، اما مبارزه غواړي او مبارزه وخت ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې په هر ارساتو کې چې فعال ورزشکاران دي او همدارنګه د بشر د حقوقو فعالان دي، دوی باید خپل ژغ پورته کړي تر څو نه یوازې د بهر د هیواد افغاني شوز د خپل ټول حقوق څخه برخمن، بلکې دننه په افغانستان کې د کوم ناورین او بحران چې روان دي ته هم د پای ټکی کېږي.
ډیره زیاته مننه کور دی ودان د خزو د حقونو فعال او جمع توخی و چې د کرکټ د نړیواله شورا آی سی سی د هغې پریکړې په اړه باندې چې له افغانستانه بهر افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره کاري ډله رامنځته کړي، خپل نظر او تحلیل سره شریک کړو.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
وړاندې به نړیوال موضوعاتو ته هم تم شو، خو اوس د افغانستان یو موضوع راخلو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده او ډېری هغه افغانان چې له پاکستانه ستانه شوي د بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. WFP په خپل میاشتني راپور کې ویلي د متحده ایالاتونو د بشر دوستانه مرستو ځنډ د افغانستان د زیانمنو وګړو د خوراکي خوندیتوب لپاره ستر ګواښ رامنځته کړی. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
سید گل خان چې په پاکستان کې څلور لسیزی ژوند کړي او څلور ورځې مخکې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له هیواد وستل شوی، ازادي راډیو ته وویل چې لس کسیزه کورنۍ ور په غاړه د اوس مهال د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د یو خپلوان په کور کې اوسیږي.
لکه چې خوراکي مواد هم اړتیا ډېر دي، پیسو ضرورت هم ډېر دي، ما سره څه چې بودیجه عملته پاتې شو، سامان هم نشته، ما سره نه بستره شته او نه څه شي پکه، دغه ضرورت دي دستي او نور څه ضرورت ډېر دي. چې دلته بیا مرض والا کسان دي که چېرته او مو ته په سرپناه ځا چې ته ورکې کوم دشته کې او مو به هلته به کور جوړوو. بد وضعیت باندې راغلی، په لاره کې هم څه امداد مو باندې شوې نه دي.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر هم چې تازه له ایران ایستل شوی له ورته ستونزو سره مخ دی.
درې کاله په ایران کې وم، د خپلې کورنۍ لپاره د نفقې د ګټلو په نیت هلته تللی وم او کار مې کولو، خو څه موده مخکې ونیول شوم او افغانستان ته ډیپورت شوم. اوس په افغانستان کې هیڅ ډول امکانات نه لرم، نه کور شته او نه کار شته. کورنۍ مې په دې تمه ده چې زه به ورته امکانات برابر کړم، خو زه اوس خپله مرستې ته اړتیا لرم. له ملګرو ملتونو غواړم چې موږ سره همکاري وکړي.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده او ډېری هغه افغانان چې له پاکستان ستانه شوي دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه پروګرام په خپل روسي راپور کې چې د اپریل په 14مه یې خپور کړی ویلي، د متحده ایالاتو د بشري مرستو ځنډول په ځانګړي ډول د خوړو د پروګرام سره د مرستو کمول د خوړو خوندیتوب ته جدي خطرونه پیښوي، په ځانګړي ډول دغه کسانو لپاره چې په بهرنیو مرستو تکیه کوي. ډبلیو ایف پی د مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ایران او پاکستان په دې هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې او د راپورونو له مخې له 2021 کال لاګس راهیسې 2.1 میلیونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2025 کال کې به شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال له پاکستان او یو شمېر نور له ایران افغانستان ته ستانه شي. ډبلیو ایف پی ویلي چې د راستنېدونکو مخ په زیاتېدونکي شمېر د خوړو سرپناه او کارموندنې غوښتنه زیاتوي، په داسې حال کې چې ډېری راستنېدونکي د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي او اړینی سرچینې نه لري. ټولنیز فعالان په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بشري مرستو دوام جدي اړتیا بولي. له ډلې مجیب لحاظ افغانستان ته د کډوالو سندو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل،
دا خلک نهایت تیر مجبور او اړ خلک دي، په هر برخه کې اشد لاسنیوي ته اړتیا لري. د سرپناه نیولې تر خوړو پورې ناروغیو د درملنې په خاطر باندې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې خپل بشري مرستې د افغانانو سره د بشري همدردۍ لمخې په دغه پړاو کې په ځانګړي توګه په بیړنۍ ډول باندې ترسره کړي، ترڅو خدای مکړه یو انساني ناورین رامنځته نشي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې متحده ایالاتو په روسیې کې د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار د مرستندویه بنسټونو په چارو کې لاسوهنه رد کړې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټمی بروس ویلي متحده ایالات اندېښنه لري چې طالبان حوثیان په افغانستان او یمن کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د دوی لمرستو ګټه اخلي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به د افغانستان په اړه یو راپور درته ولرو، خو اوس نړیواله موضوع اخلو. د ملګرو ملتونو سازمان امریکا او اروپایي ټولنې د اوکراین په شمال کې په رسمي خرګوټي د روسیې مرګونو بریدونه غندلې. نور په دې اړه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
د سومي خلک او چارواکي د پرونی مرګونی پیخي قربانیانو ته د درناوي لپاره د ویرا او ماتم مراسم نیولی وو. د میکالیف کا خاروال سری پاسیک په دې غونډه کې وویل، موږ راغلي یو چې د خپل ښار هغو ماشومان او اوسیدونکو ته درناوی وړاندې کړو چې وژل شوي دي. د ازادي اروپا راډیو یو خبریال چې تر پیخي لږ وروسته سیمې ته رسیدلی وایي، برید د وړوکي ښار په مرکز کې د ګڼې ګوڼې په ځای کې هغه وخت شو چې اوکراینیان د عبادت لپاره کلیساګانو ته روان وو. په هغه برید کې چې اوکراینی چارواکي وایي خوښي مهمات کارول شوي وو، لږ تر لږه 4 کسان وژل شول او 112 نور ټپیان شول. په وژل شوو کې 2 ماشومان او په ټپیانو کې 15 ماشومان شامل دي. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو په سومي ښار د روسیې دغه بریدونه په کلکه غندلي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویلي دي، حملې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ته سخت ټکان او صدمه رسولي، او ویلي دي چې په تیرو اونیو کې د اوکراین پر وړو او لویو ښارونو ورته بریدونه دوام لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر سومي د روسیې برید وحشتناک عمل و. نوموړي له فلوریدا څخه واشنگتن ته د پرواز پر مهال خبرې اعلانو ته وویل، که کارو ما ته ویل شوی چې لاغوی تیروتنه شوی، خو زه فکر کوم چې دا یو وحشتناک عمل دی. زما په اند دا ټوله جګړه خورا وحشتناک ده. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین ویلي، په سومي ښار برید د نړیوال قانون ښکارا سرغړونه وه، او زیاته کړه چې د اوربند عملي کولو لپاره قوي اقدامات پکار دي. موسکو په 2022 کال کې په اوکراین له پراخ یرغل راهیسې پر ملکي اهدافو د قصدي حملو تورونه رد کړي دي. دا پر دې سربېره چې روسیې د شخړې په اوږدو کې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژي پر مرکزونو او هستوګنو ودانیو په بیا بیا بریدونه کړي دي. امریکا د بارونو چار وزیر مارکو روبیو پر سومي برید د روسیې توغندیو وحشتناک حمله وبلله، او د اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي کیټ ګیلاک وویل، له دینی پلاوه د مسیحیانو د سپیڅلې یکشنبه په ورځ سومي کې پر ملکي اهدافو د روسیې ځواکونو برید د شرافت له هرې کرښې دا وښتو معنا لري. د جرمني راتلونکي صدر اعظم فریدریش مرس پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو قصدي جنگي جرم تورن کړ. د نورو ترڅنګ د بریتانیا، فرانسې او ایټالیا مشرانو هم سمدستي د برید غندنه وکړه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د خونځي یو شمیر نارینه زده کوونکي او کورنۍ وایي د طالبانو حکومت یونیفرم بدل کړی او پرې جبري کړی دی. دوی زده راډیو سره خبرې کول چې د روان تعلیمي کال له پیله ورته په خونځیو کې ویل شوي چې باید د پتلونو خنقاق پر ځای کمیسو پرتوک پګړۍ او خولیګانې واغوندي او زیاتوي که د یونیفرم په اړه نوې مقرره په بېلابېلو ځایونو کې تطبیق نه کړي خونځیو ته د تلو اجازه نه ورکول کېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د مطالعه لپاره ډېر سخت ده چې ډېرو د درسو
د خوست ولایت یو اوسیدونکی او د دولسم ټولګي زده کوونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو دولتي ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو د کمیس پرتوک اغوستل، پګړۍ یا لونګۍ او خولۍ په سر کول جبري سوي دي. د زیاته کړه
اوس هم سپینې جامې لرو. دا د مطالعه لپاره ډېره سخته ده ځکه چې دوی له دې سره بلدتیا نه لري. دا د مطالعه لپاره اسان باندې ډېر بد تاثیر لري ځکه چې دوی نشي کولی چې څوک یې وس نه لري او بل سبق یې پرېږدو، درسونه به پرېږدو ځکه چې موږ دا نشو کولی چې وایغوندو. خو د خوست کې خو دومره خلک ګزاره کوي، خو په نورو ولایتو کې چې څوک یې هنګاکه غوندي هغو لپاره ډېره
د کابل ښار اوسیدونکي او د اتم ټولګي زده کوونکي چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل نوم یې خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې د نوي یونیفرم په اړه نارضایتي وښوده او زیاته کړه
د سمخایش تبلیغ کې پیش از امارات اسلامي بود په یونیفرم های قبلي کې دریشي بود بسیار راحت بود.
د اسلامي امارات نمک کې مو په ښوونځي کې یونیفرم دریشي و، ډېر راحت وم. اوس چې په کمیس پرتوک کې ښوونځي ته ځم هیڅ احساس نه لرم، نارام یم. اسلامي امارت دې موږ ته په خپل پخواني یونیفرم کې اجازه راکړي.
دغه زده کوونکي وایي چې له لومړي تر نهم ټولګي د زده کوونکو د جامو رنګ آسماني او سپینه خولۍ، او له لسم تر دولسم ټولګي زده کوونکو کمیس پرتو بیا سپین او لنګۍ او پګړۍ تعین سوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې په تیرو شلو کلونو کې په دولتي ښوونځیو کې د ټیټو ټولګیو د نارینه زده کوونکو د یونیفرم شکل تور پتلون، نیلي رنګی خنقاق او پلیسو کې بیا سپین خنقاقونه و. خو د نارینه زده کوونکو ځینې کورنۍ وایي چې دا مقرره یوازې په دولتي نه بلکې په ځینو خصوصي ښوونځیو کې هم پلي سوې ده. د کابل ښار یو اوسیدونکي او د درېو نارینه زده کوونکو پلار چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ګډون ډیری نورې کورنۍ هم د دې جامو د پیرلو وسه ځکه نه لري چې دغه ډول یونیفرم زر زړیږي او هم زر خیرنی کی.
وس آسمانی کالی دا سرنګ ورته انتخاب کړ چې دا سې کالی باغوندي. کوم مدیر ته ویل چې دا خو یو ناسمه پریکړه ده او به وخت پریکړه ده. کدا کړه مخکې د اختره به چوي ځکه چې کورنۍ هدا کله خپل بچان ته جوړ کالی کوي هغه د یونیفورم د رنګ او د ډیزاین او دغه مطابق باید کړی. دا خو ډېر سخته ده، یو جوړ کالی زر یو نیم زر افغانۍ تمامېږي. په دې بحراني حالاتو کې دا خو ډېر مشکله ده.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیره هود میاست کې د نوي یونیفرم په اړه یوه لایحه تصویب کړې وه چې پر خواله رسنیو هم خبره سوې وه چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا منظور سوې او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار سوی و. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو هغه مهال ازادي راډیو ته د دې لایحې کارولای تایید کړی و. د دې لایحې له مخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفرم معرفي کړی چې دوی د کمیس او پرتوک په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پسرولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې د دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وسي، او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل سي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړي کول، د بېوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړي کول بللي و. په لایحه کې زیاته سوي چې خصوصي ښوونځي کولای سي د یونیفرم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي، خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفرم د تطبیق مسؤلیت لري. خو د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د طالبانو د اقدام بې ځایه او د وخت ضایع بولي او ټینګار کوي چې د دې ډول اقداماتو پر ځای د ښوونې روزنې او زده کړو پر کیفیت کار او لومړیتوب ورکړل سي. د زده کړو د حقونو فعال او د شریعتو پوهنځي افغاني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
تعلیم و تربیت و معرفت سره په کده چې دې همشي او ثانوي او ثالثي او بیا ځخ پښیانو بلتیر شي او د سي د تعلیم د کیفیت د لوړو ته په اړه کار وکړي. د کتاب د نصاب د معلم د معلم د وزل خکول ته په اړه کار وکړي. د وای معاش به تر کې د جنو پر وخت د وله د واسي پرانه زي خپل په لنګي واغونده او چې اسلام کې هم نه یو اساس بنسټ هم نه لري په دین کې نه فرض نه مستحب دي نه واجب دي.
دا نوې یونیفرم له هغه کالیو سره ډیر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال یعنی د 1990 کلونو په پای کې پز د کوونکو خونکو لازمي سوي وي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته لومړی انجنې لشپګم ټولګي پورته لزدا کړو منه او بیا د پوهنتونونو نه هم راوګرځولې. خو دوی یوازې د نارینه زده کوونکو یونیفرم کې بدلون نه دی راوستی بلکې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو د اقدامات.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. گرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اولسم ټولګي دوهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د محلولونو غلظت چې د لسمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې به دوام ولري. لومړی څپرکی دوهم لوست. گرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې محلول څه شته ویل کېږي، په همدې ترتیب مخلوط مو وپېژند، د مخلوط ډولونه مو وپېژندل، متجانس او غیر متجانس د محلول اجزاوې وې. په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د محلولونو غلظت پېژنو چې د محلولونو غلظت څه ته ویل کېږي. لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمې سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپله د یو حل کیدونکي موادو کچه د هغوی د محلول په یو واحد حجم کښې او یا هم د یو حل کیدونکي د حل کوونکي د کتلو پر یو واحد باندې که چیرې شتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی که چیرې حل کیدونکي موادو مقدار واخیستل سي د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي عبارت ده محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو چې سی مساوي کېږي این تقسیم پر وی یا پر حجم باندې. چې په دې فرمول چې موږ او تاسو سی غلظت بولو د محلول غلظت، ام چې د خپله د حل کیدونکي موادو کتله ده، او په همدې ترتیب سره وایو چې این خپله د حل کوونکي موادو هغه د مولونو شمیر دی او وی هم موږ او تاسو پوهیږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فرمول په همدې څو شکلونو باندې کولی شو چې ولیکو سی مساوي کېږي این تقسیم پر وی، یا هم لیکلی شو چې سی مساوي کېږي ایم تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی شو چې سی مساوي این تقسیم پر ایم زبر باندې. چې په درستو حالاتو کې ایم خپله د حل کوونکي موادو د حل کیدونکي موادو کچه یا مقدار موږ او تاسو ته راشي، این خپله د مولونو شمیر کومو مولونو د حل کیدونکو موادو مولونو شمیر راشي، او سی خپله د محلول غلظت راته شي، او په همدې ترتیب وی چې د خپله د محلول حجم راته بیانوي، او که چیرې ایم زبر ته وګورو ایم زبر خپله د محلل د کتلې مقدار راته یادي، محلل د مادې مقدار راته شي. نو که چیرې په دې غلظت کښې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپل سترګو او یا هم د لامسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې وټاکو، خو په طب او صناعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو. چې د هغوی څخه یو لومړی قیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده چې خپله دا مولی برخه هغه برخه ویل کیږي چې په ټولو اجزاو باندې د محللونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعه څخه عبارت ده. یعنی کچیر مور او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاو واخلو د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو عبارت د مولی برخې څخه دي. یعنی ان یو مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوا جمع او داس تیپ سره ان آی. یعنی کولی سي چې مختلف قیمتونه واخلي. موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه واخیستل سي د محلول پر ټولو اجزاو باندې تقسیم کړل سي، یعنی د هغوی پر مجموعه باندې، البته عبارت د مولي برخې څخه دي. ګران د کونکو بل پام دې ته تیمور او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو چې هغه هم د غلظت د اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمېرل کیږي چې دا محلول مولي برخه چې ده کتلوي برخه چې ده دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې که چیرې موږ او تاسو وویشو عبارت د کتلوي برخې څخه ده. په دې ترتیب وایي چې دبلیو مساوي کیږي ام یو تقسیم پر ام یو جمع ام دوه جمع ام آی. یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کو عبارت کتلوي برخه. داسې یو فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې د دې فرمول په واسطه سره هم کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم نه د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولای شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولای شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدارې تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول بیا موږ او تاسو کولای شو داسې ووایو چې د حل شوې مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دي. بیا تکراروم، د حل شوې مادې د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دي. چې د مولاریټي غلظت د اندازه کولو واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي، مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي، مول پر متر مکعب وي، او داسې نور کېدای سي چې نور واحدات هم چې شي کې واخلي. خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوې مادې مولونه په یو لیټر محلول کښې وجود ولري دا غلظت بیا د مولر په نوم سره یادېږي. دا غلظت بیا د مولر په نوم یادېږي. یعنی کله چې یوه حل شوې ماده واخیستل سي، یو مول په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي، د دې محلول غلظت خپله یو مولر دی. او که چیرې د حل شوې مادې دوه موله په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي، نو د محلول غلظت به دوه مولره وي. خو که چیرې د حل شوې مادې غلظت موږ او تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کښې حل کړو، نو په دې ځای کښې به د محلول هغه 0.1 مولره وي. نو دې ته موږ او تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکول سي. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو سلو شپږ نوي ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید څلور لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري، د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 ګرام سره ده. موږ او تاسو فرمول درلودې چې سی ایم یا هم مولاریټي غلظت مساوي کیږي ام ضرب زر میلی لیټر ضرب مولر تقسیم پر ام ضرب وی سره. نو موږ او تاسو دلته د هغه فرمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي، د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کړو چې ام مساوي کیږي په 1.9 ګرامه، وی مساوي کیږي په 4 لیټره، او ام مساوي کیږي 8. یعنی ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله لوی ام چې ده هغه مالیکولي کتله ده، او کوچنی ام چې ده موږ او تاسو ته کوچنی کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته دي. سی ایم یا مولاریټي غلظت پیدا کړي فرمول لرو. په دې فرمول کې د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کړو. قیمت مو وضع کړل ګران زده کوونکو، وینو د ضرب په حالت کې او د تقسیم په حالت کې. لومړی د ضرب حالت له منځه وړو او بیا وروسته په اخر کې تقسیم. مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي. ګرام به د ګرام سره، ملي لیټر به د ملي لیټر سره اختصار سي، یوازې به مولر پاتې سي. چې په نتیجه کې موږ او تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړه 0.15 مولره یې په لاس راکړه. موږ تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولارتي غلظت مساوي کیږي په 0.15 مولار سره. راځو ګرانو زده کوونکو یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې موږ تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو چې هغه عبارت د نارملتي غلظت څخه دی، چې خپله دا بیا نارملتي غلظت چې د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام څخه عبارت ده، چې دې ته موږ او تاسو نارملتي غلظت وایو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ او تاسو نارملتي غلظت سی غلظت این معنی نارملتي. نارملتي غلظت مساوي کیږي ای کیو منفی ګرام او په دې ترتیب دا معنی چې معادل ګرام پر چې باندې پر یو واحد حجم باندې د هغه حل کېدونکې مادې پر یو واحد حجم عبارت د نارملتي غلظت څخه دی. په همدې ترتیب د نارملتي یا یو مول یا د مول معادل غلظت چې دی هغه د مقیاس اندازه کولو واحدونه چې دی هغه عبارت د معادل کمیت په متر مکعب سره، معادل کمیت په دیمر متر مکعب سره، او په همدې ترتیب معادل کمیت چې د هغه پر څه باندې په لیټر باندې کېدای شي چې دا اوسي. که چیرې د حل کېدونکې مادې معادل ګرام کچه په یو لیټر محلول کې شتون ولري دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي. نو روزو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په نارملتي غلظت باندې یو مثال لرو، چې په دې مثال کې موږ تاسو وایي د فاسفوریک اسید یو محلول د دې محلول نارملتي غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 1500 میلی لیټر کې 1.6 ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري، تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 8 ګرام سره د دې نارملتي غلظت محاسبه کړئ. نو د دې غلظت د محاسبه کولو لپاره هر کمیت لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو، فورمول لرو. په دې فورمول کښې موږ تاسو کولای شو چې قیمتونه واضح کړو، مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کړو، او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه سیم عملیه اجرا کړو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصارېږي، ګرام د ګرام سره اختصارېږي. دې ترتیب یوازې نارملتي یا نارمل پاتې کېږي چې موږ او تاسو وایو چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید د دې نارملتي غلظت مساوي کېده په 12 نارمل سره. ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحداتو څخه چې هغه عبارت د مولالتي غلظت چې د دې واحد پر اساس کولای سو چې موږ او تاسو د محلول یوه غلظت چې شکو اندازه کړو. نو دا مولالتي غلظت چې د خپله د یو حل کېدونکې مادې د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدي کتله کې عبارت د مولالتي غلظت څخه دی، چې په دې ځای کښې بیا سی ایم لرو. سی یعنی غلظت، ایم یعنی مولالتي غلظت، چې مول تقسیم پر ایم باندې یعنی د یو حل کېدونکې مادې د مولونو شمېر تقسیم د دې د مولونو شمېر دغه محلل پر یو واحدي کتلې باندې. هغه محلل چې مثال پکښې یو منحله ماده کې څه کېږي حلېږي د هغه پر کتلې باندې تقسیموو. تاسې یو فورمول لکوي، د دې فورمول په واسطه بیا موږ او تاسو کولای شو چې مثال هم حل کړو. هر قیمت چې راکول شوی وي یو پر باندې تقسیمېږي، مشابه حدونه یو له بل سره اختصار کړي او بالاخره اخري جواب په لاس راکړي. خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګران زده کوونکو لرو، مول پر کیلوګرام سره، مول پر ګرام سره، او مول پر دې ترتیب سره کولای شو چې کیلوګرام سره ولرو. چې عمومي فورمول سی ایم مساوي کېږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي ده په مولال سره، دې ته موږ او تاسو مولالتي غلظت وایو. بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي، چې د دې غلظت په ذریعه سره په دې واحد په ذریعه سره هم کولای شو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو، چې دې کښې بیا خپله د حل کېدونکې مادې د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کښې د تیتر غلظت څخه عبارت دی. یعنی که چېرې وګورو یو حل کېدونکې مادې د ګرامونو شمېر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملي لیټر باندې تقسیم کړل سي عبارت ده تیتر غلظت څخه دی، چې دلته سی یعنی غلظت، سی ټي مساوي کېږي ګرام تقسیم پر ملي لیټر سره. سی یعنی غلظت، ټي یعنی تیتر غلظت. د تیتر غلظت مساوي کېږي ګرام ګرام رو تاسو ویلی چې د حل کیدونکو مادې د ګرامونو شمیر د حل کیدونکو مادې د ګرامونو شمیر تقسیم پر چې باندې مثال په ډول پر ملی لیټر باندې پر یو ملی لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. پوتاشیم ہائیڈرو اکسائڈ دو مولر محلول د تیتر به څومره وي د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوام سوال د سرکې د تیزابو چې یو سل سلویش ګرامه په 1500 ګرامه او بوکشي حلیږي. تاسو د سرکې د تیزابو هغه چې پیدا کوي د ایتایل اسید د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې شپته AMU ده د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست یو ځل بیا شراغ لاست وایم او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستنی شیبو پورې مالیکول جوړښت او فرمولونه چې د اتلسمې صفې څخه پیل تر درې دېرشمې صفې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو تیر لوستونو کې لوستې وه چې خپل مالیکول څه ته ویل کېږي په همدې ترتیب سره د مالیکول ډولونه وه د مالیکول جوړښتونه وه د هغوی کتبیات وه د دوی ترمنځ قواوې وې چې موږ او تاسو په تیرو ټولګیو کې لوستې وه. همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همدا ده چې خپل مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ فرمولونه موږ او تاسو تشریح کړو وپیژنو. نو ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه په بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کېدای شي چې څه شي اوسي تشکیل شوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېل عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولای شي چې بېلابېل شکلونه سره وموندل شي. نو په همدې اساس مالیکول پیژنو چې مالیکول څه ته ویل کېږي د مالیکول جوړښت څه ډول ده په همدې ترتیب کولای شو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فرمولونه هم چې کو وپیژنو. نو ګران زده کوونکو مالیکول چې دا خپل موږ او تاسو وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلیږي چې مختلف ډولونه یې درلودل چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل کتبي مالیکولونه او غیر کتبي مالیکولونه. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې خپل یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي بل تجربهي فرمولونه دي او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي. مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو کچیر وګورو تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي زریبونو سره یو ځای د سپیکو میتری پر اساس یا هم د هغه د زریبونو په نوم سره هم یادیږي کېدای سي چې د هغه پر اساس باندې شي وښودل سي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فورمول ته ګورو. دلته موږ او تاسو وینو چې دا خپله د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي زریبونو پر اساس باندې دوی څه شوې ده ترتیب شوې ده او په همدې ترتیب وایي چې دا خپله د یو اوبو مالیکولي فورمول بلل کېږي. په همدې ترتیب کې چیر موږ او تاسو ګورو ګلوکوز په همدې ترتیب شه مثال ورکولی سو سوډیم کلوراید ورکولی سو او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولی سو او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي. یعنی موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فورمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فورمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول یې ګران زده کوونکو هغه هم عبارت د تجربهي فورمول څخه ده چې په دې فورمول کښې بیا کېدای سي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې چې شي وښودل سي چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فورمولونه وایو. چې د دې تجربې کلمه چې د خپله په دې ځای کښې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپله فورمول یوازې د لیدنې او اندازه کولو پر بنسټ یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کېدای سي چې شي وټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی. نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فورمول ته ځیر سو د ګلوکوز په مالیکولي فورمول کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر مساوي په څو سره ده په شپږ سره او د هایدروجنونو د اټومونو شمېر مساوي په دولس سره ده او خپله د اکسیجنونو د اټومونو شمېر چې ده مساوي په شپږ سره ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی د اټومونو تعداد یې د دونو په دومره اساس سره چې شوې ده تشکیل شوې ده. نو د دوی هغه تجربهي فورمول چې موږ او تاسو وایو هغه سي ایچ دوه او سره یعنی دلته بیرته موږ او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې دا خپله د دوی یو څه شي ده یو تجربهي فورمول ده. نو دلته چې ده یوازې د کاربون د اټومونو د هایدروجن او د اکسیجن د اټومونو نسبت چې ده د ګلوکوز په مالیکول کښې موږ او تاسو ته څه شي کوي راښیي یا هم بیانوي چې دې ته موږ او تاسو تجربهي فورمول وایي. او بل په همدې ترتیب سره په دې شکل کښې هم تاسو وینې چې موږ او تاسو کاربونیک اسید ده د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمېر چې د دوه ده د کاربونونو شمېر په همدې ترتیب سره یو ده خو د اکسیجنونو شمېر هغه مساوي په څو سره ده درې سره ده. نو دلته چې موږ او تاسو د هر عنصر د اټومونو شمېر راته یادوي د یو بل نسبت یې راته یادوي دې ته موږ او تاسو تجربهي فورمول وایي. او په عین وخت کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه د لیدنې اندازه کولو پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته ترسره سوی دي. او بل ګران زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د مالیکول د فورمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فورمول لرو یا هم ساختماني فورمول لرو چې په جوړښتیز فورمول یا ساختماني فورمول کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د اټومونو د تعداد سربېره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ او تاسو څه شي کوي راشي. یعنی په یو مرکب کښې کېدای سي چې موږ او تاسو ووایو د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکې موږ او تاسو ته او په عین وخت کښې بېرته د اټومونو شمېر تعداد موږ او تاسو څه شي په ګوته کړي یا هم راته وښيي چې دې ډول فورمولونو ته بیا موږ او تاسو دغه جوړښتیز یا هم ساختماني فورمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ او تاسو وینو چې د کاربون او هایدروجن ترمنځ یو ګونې اړیکه ده او په همدې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح او په همدې ترتیب سره د کاربون د اټومونو تعداد هم څه شي سوې ده دلته واضح ښودل سوې ده چې دا خپله یو جوړښتیز فورمول ده. او ګرانو زده کوونکو دلته موږ او تاسو جوړښتیز فورمولونه وویله. دا چې جوړښتیز فورمولونه باید څه ډول ولیکل سي د هغوی د لیکلو لپاره موږ او تاسو وویله چې خپله ځینې وختونه مرکبات که چیرې ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فورمولونو لپاره باید موږ او تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوه سو. نو په هماغه اساس درې مهمې نقطې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید چې شي انلایز او یا هم هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي او بیا وروسته هغه په مول باندې شي سي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کېدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړۍ مادې سره سم لاسته چې شي سي راوړل سي. او دریم د ګران زده کوونکو چې دا چې د کېدای سي خپل یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپله د مادې سره سم چې کېږي حاصلېږي باید دې ته هم چې اوسي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسي. یعنی که چېرې هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونه د اټومونو ذرګونه په ساده فرمول کښې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي هغوی باید د رانډاف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډېر کوچني عدد په ضربولو سره کېدای سي چې تامو عددو ته څه کړو تبدیل کړو. څلورم کېدای سي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه ته باید څه شي اوسو ډېر ځیر اوسو او متوجه اوسو. د دوی توصیفي او مقداري تحلیل سربیره موږ او تاسو کولای سو چې د هغه موادو کتله هم باید معلومه کړو او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کې نیولو سره کولای سو چې د ساده فرمولونو مواد هم په همدې ترتیب سره څه شي کړو د دې فرمول په واسطه سره داسې لاسته راوړو چې کولای سو ووایو چې ایکس مساوي کېږي د مولي یا فرمولی کتله او په همدې ترتیب سره د دوی تجربهی فرمولی کتله. زو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو ویله دا چې جوړښتیز فرمولونه څنګه لیکل کېږي د دوی زیات جوړښتیز فرمولونه چې دي د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي کېدای سي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري کېدای سي چې موږ او تاسو ووینو. یو هم رازو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل وایو چې په دې ځای کې چې موږ او تاسو خطي مالیکولونه چې دي د دوی خطي جوړښت چې ده خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړښت لري دوی چې دي دوې الکتروني ساحې جوړوي او په همدې ترتیب سره یا هم د دوو الکتروني ساحو په نوم سره هم یادیږي. او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدای سي چې د خطي مالیکولونو ترمنځ د مرکزي اټوم په شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې وجود ولري او مالیکولونه یې خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري. د دوی د ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسي زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده د اس پی هایبرید ده او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کښې موږ تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور ورکولی سو چې تاسو وینئ دوی چې ده د دوی مالیکولونه خطي مالیکولونه دي او د دوی ترمنځ یوازې او یوازې دوې الکتروني ساحې چې سوي دي رامنځته سوي دي. او الکتروني ساحې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو داسې تعریف کړله چې هر یو ګونې دوه ګونې درې ګونې یو طرفه اشتراکي اړیکه او آزاد جوړه الکترونونه دې ته موږ او تاسو څه شي ویلی سو الکتروني ساحه ویلی سو. او بل ګرانو زده کوونکو ځینې وختونه کېدای سي چې داسې مالیکولونه هم وجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه اوسي. دا مالیکولونه چې دي په خپل شاوخوا کې کېدای سي چې درې الکتروني ساحې جوړې کړي او د دوی ترمنځ ولانسي زاویه چې د هغه مساوي په 120 درجې سره ده د اس پی دوه هایبرید درلودونکې ده او په همدې ترتیب د اس د اوربیتال برخه 1/3 برخه او د پی د اوربیتال برخه 2/3 برخه ده. کېدای سي ګرانو زده کوونکو یو هم ځینې وختونه کېدای سي چې څلور سطحي مالیکولونه وجود ولري چې څلور سطحي مالیکولونه چې دي د خپل مرکزي اټوم په شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي چې 1, 2, 3, 4 الکتروني ساحې رامنځته کړي دي او دوی چې دي د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي د اس پی درې هایبرید درې د پی اوربیتالونه یا د اس اوربیتال درلودلو سره او یعنی دلته درې اوربیتالونه دوی څه کوي څلور اوربیتالونه دوی منځته راوړي د اس اوربیتال 1/4 برخه او د پی اوربیتال چې د هغه 3/4 برخه د مختلف مرکبات لکه سلفایډ او سلفیټ په مثال کښې ورکولی سو. یو هم ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحی یا اوکتا هایدرال مالیکولونه دی. دا بیا هغه ډول مالیکولونه دی چې د دوی مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکترونی ساحې چش کوي جوړوي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ الکترونی ساحې لري چې د هر اړیکې ترمنځ د دوی ولانسي داویا مساوي په نوي درجې سره ده. دوی چې دی د اس پی درې او ډی دوه هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلورایډ مرکب چې وینو په دې ځای کې د اس پی درې او ډی دوه چې یو موږ او تاسو د اس اوربیټال دی د پی اوربیټالونه او یو دوه هم د ډی اوربیټال سو د دوی ترمنځ ولانسي زاویه نوي درجه د اس برخه یو پر شپږمه د پی برخه درې پر شپږمه او د ډی برخه چې د هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي. بل ګرانو زده کوونکو، د جوړستیزو فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ تاسو کولی سو چې درې لارې په نظر کې ونیسو. یو دا چې د جوړستیزو فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي، هغه دا چې زیات وخت د کاربن او د هایدروجن ترمنځ هغه اړیکه نه لیکل کیږي. دوام کېدای سي چې د کاربنونو د اټومونو ترمنځ اړیکې ونه لیکل سي یا هم کېدای سي چې ولیکل سي. او درېیم کېدای سي چې موږ تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي او شی لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني، موږ او تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو. که چیرې وګورو، موږ او تاسو د جوړستیزو فرمولونو پر اساس موږ او تاسو ویلی چې د دوی په همدې ترتیب او لومړی په داسې شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن تر منځ اړیکه، وروسته تاسو وګورئ په دې شکل سره موږ او تاسو جوړستیز فرمول ورکړ ساده مو کړل. ځینې وختونه داسې حالت هم غوره کولی شي چې موږ او تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن تر